ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سوې د مچال ریډو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړن کلی کوم چې له دې روغ جوړ خوشاله بس په دې کې مو د سر ریپورت دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د درغلي په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي او د دې ترڅنګ په سوات کې د سکول د ډزو په حواله باندې د عدالتي کمیشن غوښتنه او د دې ترڅنګ د کورمی شمالي وزیرستان او افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او خو پایل بل خبرونه وکړو د خبرونو وړاندې کولو لپاره مایک سپارم هارون بچاته
سرټکی د پاکستان قومي سملې د وکرداد لارې په دې هیات کې نه هم می د پرتشدود مظاهرو مزمت کړي دي پرون د ګل پروز د کورمی ټول سرکاري او شخصي سکولونه بیرته پرانستل شوې دي پاکستان کې د خوځو د کورن لپاره کار کوونکو غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن له حکومت غوښتي چې د سواد د سنگوټي سکول د ډزو پیښو د پرټرول لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي او پرون د روسي او اوکران پر پوله خونړۍ نښتي شوې دي وس بشپړ خبرونه د پاکستان قومي سملې د وکرداد لارې په دې هیات کې نه همې مې د پرتشدود مظاهرو مزمت کړي دا غندنه د مې پر دویشتمه پاغه وکرداد کې شوه چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف سملې ته وړاندې او هغه ایوان منزور کړ د پاکستان سرکاري ریډیو نن پر خپل وپاڼې لیکلي وزیر اعظم شهباز شریف د سملې پرونه غونډه ته په وینا کې ویلي د نه همې مې له بلوګرو سره به هیڅ رعایت نکېږي نو موږ زیاته کړې پر پوزي تنصیباتو وجاړونکو به هم د پوزي قانون تر لاندې مقدمه چلیږي حکومت د تحریک انصاف په لویان تورنوي چې د مې پر نه مې د ګوند مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په احتجاج کې ملکی پوزي او شخصي املاکو ته زیان رسولې دي عمران خان چې د مې پر ولسم د سپریم کورټ د امر پرانا کې خوشی شوی حکومتي تورونه ردوي او د تشدد او همګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو چوي پرون د ګل پروز د کورمې ټول سرکاري او شخصي سکولونه بیرته پرانستل شوې دي خو په منځنۍ او بره کورمه کې شوخوا لس سکولونه لا هم د استادانو د نه حاضرۍ او یا هم په سیمو کې د هغوی د نشتوالي له امله بند پراته دي د منځنۍ کورمې د بلدیاتو چیرمین احسان الله احسان پرون مشال اړو ته وویل حکومت باید د سیمې تعلیم یافته ځوانان د استادانو په توګه برتی کړي بلخوا د کورمې د تعلیم محکمې او چارواکي فریدالله مسعود مشال اړو ته ویلي د استادانو د کمی مسلې حلولو لپاره یې له حکومت پیسې غوښتي دي حکومت د کورمې سکولونه تر هغې وروسته وو تړل کله چې روانه مې میاشت پر سلورمه تری منګل په سکول کې د پاریدلو کسانو په ډزو د سلورو استادانو په ګډون اته کسان وژل شول په پاکستان کې د خوځو د اکول لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن له حکومت غوښتي چې د سواد د سنگوټي سکول د ډزو پیښې د پلټلو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي د خیبر پختونخوا لپاره د دې سازمان مشر سایمی منیر د مې پر دویشتمه د سواد په مرکز منګوره کې مشال اړو ته وویل د سنگوټي سکول پیښه د سیمې د نجونو تعلیمي چارې نورې هم اغېزمنولی شي او ځکه نو دا د ډېرې اندېښنې وړ ده د مې پر شپاړسمه د سنگوټي سکول د زده کوونکو نجونو پر ګاډي د هغوی د یوه ساتونکي پولیس والا په ډزو یوه ماشومه وژل شوه او پنځه نورې ژوبلې شوې تر پیښې وروسته هغه سکول تړل شوی دی د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور د مې پر دویشتمه مشال اړو ته وویل یوې حکومتي کمیټې وار له مخه د سکول د پیښې پلټنې پیل کړې دي
وخت نه راغلی چې موږ کاپټل پاش کو هوم سیکرټری په نوټیفیکیشن باندې تحقیقاتي کمیټې چې کوم پرزا له هغه موقع ویزټ کړه سکول اډمنستریشن سره هم میټینګ وکړه او د شهید فیملی ته هم لاړو
ګندپور زیاته کړه د سنگوټي سکول د امنیت ساتلو لپاره څلويخت پولیس سرتیری ګمارل دي او ژر د چې بیرته به پرانستل شي تاسو مشال لري ته غوګي د بي پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیدوارو خوځو لپاره د لازم روغتیاي خدمتونو د نشټوالي له امله اندې خنه خولې ده سازمان د مې پر دویشتمه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي ډېرې افغان مېرمنې نشي کولای د ماشوم تر زیږولو مخکې او یا هم وروسته لازم روغتیاي خدمات ترلاسه کړي سازمان زیاته کړي د افغانستان روغتیاي نظام د هغو ناروغ مېرمنو د درملنې صلاحیت نه لري چې د امیدوارۍ پر مهال ستونزو سره مخامخ شي وي د رپورټونو تر مخه په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو امیدوار ښځه لازم روغتیایی خدمتونو ته د نه لاسرسي له وجې د ماشوم د زیږولو پر وخت مري د مې پر دویشتمه د روسي او اوکراین پر پوله خونړۍ نښتي شوې دي د روسي په بلګرد سیمه کې د چاودنو او خورو وروډزو غږونه اوریدل شوې دي مسکو ویلي یوې اوکراینۍ تخریبي ډلې د روسي خاورې ته د داخلېدو هڅه کړې ده کیف دا تور رد کړی دی اوکراینۍ رسنیو د دې هیواد د پوځي استخباراتو د ویان اندرو یوسف په حواله ویلي د روسي د ازادۍ بریګیډ او د روسي د رضاکارو قوتونو په نمونه ډلې روسیې ته ننوتلې دي د یوسف په خبره دا ډلې پر اوکراین د روسي يرغل پر ضد مبارزه کوي نو نوموړي البته د خپلې دې داوی لپاره شواهد ندي وړاندې کړي د خبرونو پای
تاسو له هارون بچا زخه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د جننو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د تحریک انصاف مشر عمران خان نن د درغلی په مقدمه کې عدالت ته حاضرې چې خو نوموړي ویره شولې ده چې کېدای سي بیا ونیول سي. په کرم کې د استادانو مزدورانو تر وژل کېدو وروسته تړل سوي سکولونه بیرته خلاصوي، خو زده کوونکو زده کړو ته څومره زیان رسولی.
آئندہ کچھ ادا وکی فارم کی دیوانی بیت الن بند نہ کرے شوی ٹور ٹور کو ٹائم جائے کی مکرشنا پتی کی.
یو غیر حکومتي اداره عورت فاونډيشن په سواد کې د سکول د وساتونکو یا محافظ لخوا په ډزو کې د یوې ماشومې وژلو د نورو زخمي کولو پیشي عدالتي پلوټونو غوښتنه کړې، خو سره بل وړاندیز هم کوي.
ماشومان سکول ته خصوصا ګارډ چې راځي پکار ته بنده وګوري چې آیا د طالبانو سره د کار کولو ته ذهني حالت د دې ټیک دی نه دی.
په پاکستان کې په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي چې د آیس په نوم خطرناک نشه بيخي زیاته شوی.
دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي کنه چې او وی نشه کوي او خرڅي هم، نو هغه وی چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپل جوړو.
د آیس پاړه باندې د ځانګړي ریپورت درته لرو. د افغانستان او شمالي وزیرستان او نورو سیمو پاړه م ریپورتونه لرو. لمشالې دو سره اوسه د مشال ریډیو ریپورتونو برخې ترازو او په پایل کې لکه څنګه چې تاسو ته مو په سر کې وویل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په دوو جلا جلا مقدمو کې په اسلام آباد کې عدالتونو ته حاضرې شي چې پکې یوه هم د القادر ټرست په نوم د درغلوي یا کرپشن ده. هم په دې مقدمه کې هغه د مې پر نهمه نیټه نیول شوی او په غبرګون کې په ټول هیواد کې د فوج او ولسي ودانیو ته اورونه اچول شوی. وروسته سپریم کورټ د هغه نیونه غیر قانوني وبلله او اسلام آباد های کورټ خوشی کړ. نن عدالت ته ترازی دوله مخه عمران خان ویره شولې چې شای بیا ونیول شي. دا تفصیل چې آیا عمران خان هلته عدالتونو ته حاضر شوی دی او چې نورې څه دي پکې. تارخان صاحب لار سره د اسلام آباد څخه د ټلیفون په لاندې. تارخان صاحب هرکلی وایم او کلش د عمران خان عدالتونو د حاضرېدو تفصیل راکړي. ترخان صاحب ستاسو دغه ټلیفون پری پری راځي چې ګوره څه مشکل دی پکې.
زما
آواز اوس سم دی؟ تاسو خبر وکي اوس وکي مهرباني.
ما دا خبره کوله چې عمران خان نن په اسلام آباد کې د دهشتګردۍ خلاف یو عدالت ته حاضر شو. پاغه باندې اته کیسونه چې کوم دي تشدد سره تړاو لرونکي مقدمې دي، په هغه کې د ضمانت درخواست منظور شوی دی او چې کوم د دهشتګردۍ ضد عدالت جج دی راجا جواد عباس، هغه تر اتم د جون د عمران خان په دغه اتو کیسونو کې ضمانت منظور کړی دی. او عمران خان عدالت کې خپل هم بیا بیان ورکړ چې دا خبره وکړه د دواره د قتل د په نظر منسوبه جوړ شوی و. او عمران خان دا وویل چې هر کله دی د کور څخه روزي نو د احساس کې چې د جون په خطر کې دی. او د وزیر داخله یو بیان ته هم اشاره وکړه چې عقب خپل هم دا ویل یو وزیر داخله چې د عمران خان جون په خطر کې دی. او په دا خبره وکړه چې د هر وار د څومره د پاړه باندې د خراب کیسونه دي مقدمه دي پاره کې دي همکاري د مخکنه کړو د اوسم تیار دی. یو خدای د عمران خان سپورښوا بیا د میرمن چې کوم د بشرا بیبي هغه چې کوم یو القادر ټرست په نامه باندې یو مشهور کړي چې پاره باندې تور دی په عمران خان او دغه په خزه باندې چې یو پراپرټي دي سره یو سل او 90 ملیون پاوند هغه دا ریس پینولو کې دی دغه بدل کې پیسې اخستلې زمګه اخستلنو هغه د ضمانت هم احتساب عدالت په اسلام آباد کې منظور کړی دی. جج محمد پیر هغه د یو دیر شم مې پوره د عمران خان میرمن ده چې هغه خپل په عدالت کې حاضر هم وا سره د عمران خان نو دغه ضمانت احتساب عدالت هم منظور کړی دی.
خا د کی تارخان سپ چې خپل عمران خان د القادر ټرست په والا باندې به حاضرېږي ورسته کڅنګ
او دا هم شته لیکن بشرا بی بی چونکہ دی دوڑا جلا جلا تھی اسلام آباد نروس پہ بیا دوی عدالت داغی کیس آورو شو بیا دے عمران خان دا دہشت گردی عدالت تک تھے وہ عمران خان اس وقت پہ اسلام آباد کی دے اور چونکہ دوڑا ہم پنن تاریخ باندھے طلب شیو دے احتساب عدالت لخوا مخکم طلب شوی وو لیکن هغه وخت دواړه نو راغلي او نن دواړه حاضر شوی ځکه چې کم د طلبه نوټس وو هغه دواړو ته دی لیکن بشرا بیبی ته اوسه پوره شوی دی او د عمران خان هم امکان دی چې دغه دهشتګردۍ د عدالت نه وروسته هغه ممکن نه چې هغه احتساب عدالت ته راشي.
شاو بل اخیری پوښتنه کوم چې عمران خان دا ویره شولې د ځکه تیر ځل چې د القادر ټرست ته راتلی د مقدمه کې عدالت ته نو هلته رینجر زونی وي نو د اوس بیا دا ویره شولې د شای دی به ونیول سي په دې باندې یعنی دغه پیشه کلش پسې منظر ته لاړ شو او دا اوس د خبره کړې ده.
عمران خان نن سبا چې کوم نړیواله میډیا سره خبر کینو 13 ورځې هغه دا ویره دا اندېښنه و چې ممکن د 80% د پخپل باندې ویلو چې احتمال امکان شته چې د اسلام آباد کې کړه نن عدالت ته حاضرېږي نو ممکن چې دی اونې ورشي لیکن تر اوسه پورې عمران خان چې کوم عدالت ته حاضر شوی دی نو اوس پورې خدای غرنګ سپه خنه د شوی لیکن عمران خان خو په اسلام آباد کې موجود دی خو بهر لګه دغه ویره سرګند کړي وو بیا خپل کارکونانو ته دا هم ویلی وو چې دی اونې ورشو نو باید چې دا واره غوي په آرام پاتې شي او د تشدد د مظاهرو نه غي دډه وکړي نو بهر لګه عمران خان خو موجود دی عدالتونو کې او د نیولو تر اوسه پورې هیڅ څه شي نه کومه څه ویلي دی د نیولو په اړه باندې
ډېر ډېر مننه تار خان سیم په شرواز خدای په امان اوریدونکو لکه تاسو اوریدل چې عمران خان به د القادر ټرست په نوم په احتساب عدالت کې حاضر شي او په د باندې د په نهم مئی باندې گرفتار شوی وو. هغه هوا د حساب ملي ادارې نیب د مئی پر نهم نوموړی د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو کځه کې د تحقیقات لپاره نیولی وو. له دې پرته پر عمران خان یو شمېر مقدمه دایر دي خو هغه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. د القادر ټرست دغه کیس څه دی او پکې پر عمران خان څه ډول تورونه پوری شوي دي؟ پایمیر ساحل دا پوښتنې را ځوابوي.
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د مې پر نهمه پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ. خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی و چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت له ودانۍ بهر ونیو. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیې ثبت شوې دي چې پکې په یو شمیر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. خو د القادر ټرست قضیه څه شی ده چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډو ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظم تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه وای پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریا ټاون په اړه په یو قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه د 1,480 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانیو جوړولو لپاره یې د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه ایکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او 3 ورځې وروسته 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبريالانو د دې پوښتنې په جواب کې چې پیسې ولی حکومت ته انتقال نشوي ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ل خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لکبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا درې میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګری او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات غونډول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل، نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنی پیل کړي. رسنۍ د نیب چارواکو لخلی وای چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه عربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وای چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلي تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتر لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو کورمی ته د کورمی ټول سکولونه پرون د ګل پروز بیرته پرانستل سو، خو د منځنی او بری کورمی شاوخاله سکولونه له هم دوستانو د نه حاضری یا هم په هغه سمو کې د غوی د نشټوالي لامل بند پراته دي. د منځنی کورمی د بلدیات چیرمن له حکومت غوښتي چې د سکولونو لپاره د سیمې تعلیم یافته ځوانان د استادانو په توګه برتې کړي. د سدي های سکول چې پرون راځي په کیس د کړي بیرته پیل شو، یو د کونکو وای چې په سیمه کې د نامنی پښولوږي د دې سکولونه باید ونه تړل سي. حکومت د کورمی سکولونه تر هغه وروسته وتړل کله چې د رواني میاشتې پر څلورمه د تری منګل په یو سکول کې د پاریدل کسان په ډوځ کې د څلور استادانو په ګډون 8 کسان وشل سوي ول. په دې اړه د تاریخ ورګز ریپورت اورو.
د ګلپورز په ساده کې د سرکاري سکول ماشومان یو ځل بیا خپل سکول ته د سبقونو لپاره وټلل پیل کړي. د یاد سیمه ماشومان سکول د کورمی ضلع هغه نور خوانځي سره تر خنړی بریدونو پاس ول سرزه تړل شوی بو. په ضلع کې نه یوازې د ساده سکول خلاص کړی شو، بلکې په ټولو شخصي او سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې پیل شولې. د ساده سکول یو زده کوونکی محمد خالد مشال لډیو ته وای که هر څو شي خو سکول دې نه تړي، ولې چې راجوړ شوی د سبقونو ماحول بیا بیا لامتې دو سره ډېر نقصان ورته رسیږي.
آئنده کچې دا وکی فرمې کی دی باندې به سکول نه باندې کړی شي وی ټول ټول کو ټیم ځای کی مکرشنه پاتې کی په موږ نور کلاسو کې ډېر سخت مشکل دا کورسونه کې
کڅو هم د زیرې ټول سکول نه خلاص شي وی خود استادانو ډیپټي نه ورکولو فیصله په منځني او کوزه کورما کې تر لاسو پر سکول نه بند پاتې کړي او ځینې نور د استادانو کمی لا مسلې سره مخامخ شوی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو توای تعلیم محکمه د استادان خپل سکولونو ته راولي، کدا سینه شي کولای نو د هغو پر ځای نور را بدل کړي، او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دی وشي خو سکولونه بندولو او د استادانو کمی په مسله غلی نشی پاتې کیده.
دا شی مونږ ته قابلیت قبول نه دی او دا زموږ ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نه یا ډیسټریکټ ایجوکیشن افیس دغه مطالبه دا زموږ ته سو پوری د دې متبادل کم حل نه راوسته، نو تر عمره پوری د دې اساتیزه وری ډیپلومټ نه کوي او په کار دي چې د مونږ ته د پی ټی سی فند نه تعلیم ته ځوانان دي هغه د دې په ځای مونږ ترای کی
د تری منګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د نخا کېدلو پر دی عمل کې د برکور می استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی دی. تعلیم محکمې په ارزی توګه شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور می په سکولونو کې لا تعینت کولو سره د هغوی سکیورټی مسله حل کړي. بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر فرید الله مسعود په سکولونو کې د استادانو کمی مسله څنګه حل کولو د پښتنې په جواب کې ویلي ک خپل مشرانو ته رضامندي او خودله نو په ارزی بنیادو د استادانو نوی برتی په کولو به یاد مسله حل کړي.
ما خو پروپوزل ورکړی دی چې فلحال مونږ ته کنډیشنل ګران نه پیسې راکړي چې په دغه تا لوکل ټیچران ورته هایر کی کنا لوکل په تنخه کنډیشنل ګران نه ورکوي کنا دا پی ټی سی هایرنګ بجټ برا کی.
پر سلورم مای په تری منګلو کې ځینې بلوګرو تر هغې پر سرکاري سکول برید کړي چې په نورکی کې نامعلوم کسانو د ګیدو سیمې یو تن مو وشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تن وژل شوی ول. تر هغې پس حکومت د ضلع سکولونه بند کړل، پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو، د مختلفو سیمو تګ را تګ لارې وتړلې او روان امتحان یې معطل کړو. کچو هم نور بندیزونه لری کړی شوی ول، خو سکولونه خلاص شوی وو او نه په ضلع کې تر اوسه د موبایل انټرنیټ سہولت موجود وو. پر اتلسم مئی د سکولونو بیرته خلاصولو سره پر موبایل انټرنیټ بندیز وچتولو فیصله هم شوی وو چې د ګلپورس هغه عملی شوله. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سم سوات ته ځو. په پاکستان کې د ښځو د حکومت لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون د سوات په مرکز منګوره کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتي چې په سنگوټه سکول کې د یو پولیس سرتیري په ډزو د یو ماشومې د وژنې او د پنځو نورو د ټپي کېدو پیښو د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. په سوات کې د ښځو او ماشومانو د حکومت د ټولنو اتحادیې هم د سنگوټه سکول پر پیښه ژور اندېښنه ښودلې. د مئی پر 14 د سنگوټه سکول د زده کوونکو نجونو پر ګاډي د هغوی د یو ساتونکو پولیس والا په ډزو کې یو ماشومه ووژل شو، پنځه نورې ژوبلې دي. تر پیښې وروسته هغه سکول لا هم بند دی. د سواد پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور مشال ډو ته ویلي ژر ده چې د سکول د امنیت ساتنې چارې باور کړي او بیرته د پرانیستلو اجازه ورکړي. د نور په خبره قاتل پولیس سرتیري د دوی په حراست کې دی، پلټنې ترې روانې دي او انصاف پکې شي. رپورت د نیاز احمد خان.
په دغه پیخه د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ټولنې عورت فاونډیشن او سوات کې د ماشومانو او ښځو حقونو لپاره د 15 ټولنو اتحاد ایوا سخت تشویش اظهار کړي. د مئی په 28 نیټه غونډه کې یادو ټولنو د جنکو په سکول کې د سرکاري اهلکار لخوا ډزې د پولیسو ناکامي ګرځولې او ویلي دي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره دې سخت ګامونه پورته کړی شي. د خیبر پښتونخوا عورت فاونډیشن مشر په دغه مهال بشال ډېر ته وویل چې دې صوبه کې د جنکو د زده کړو شرح هسې هم کمه ده او داسې پیښو سره په زده کوونکو کې یاره نور هم خوره شي.
دا یو پوره پلانینګ سره کیږي او په کار دا دی چې حکومت دا چې کومه واقع شوه ده زه به دا وایم چې د دې د جوډیشل انکوایری او د کی چې دا څه چل شوی. د نه علاوه چې کله د ماشومانو سکول ته خصوصا ګارډز چې راځي نو په کار دی چې دا غي سب بیک گراوند دی چیک کولی په کار ته بنده وګوري چې آیا دا طالبانو سره د کار کولو ته ځینی حالت د دې ټیک دی نه دی.
سنگوټا پبلک سکول چې د آیرلند حکومت په مالی مرسته کال 1915 کې د هغه خوالي سواد جوړ کړو او دا وخت پکې د زرو نه زیات د سیمې جنکې زده کړې کوي او یو معیاري تعلیمي اداره ګڼل شي. کال 2008 کې وسلوالو دا سکول په ببونو تباه کړو او دوه کاله نه زیات بندیز وروسته کال 2011 کې بیا جوړ شو. اوس یو ځل بیا بند شوی. دغه سکول ته خپل درې نمسی روزانه وړونکی حاجی محمد جمیل وای چې د پیښې وروسته په پولیسو باور ختم شوی.
ماشومان خو بخامخ بیا جوړ چې پاتې کولای خو نه شو کنه چې څه کی او په خپل بازار مو هلته به سره ناشي سکیورټي به کوو اوس په موږ ډیوټي زیاته کړو او دا خو نیولی کېږي نه. یو سړی فایر کې پایر ته څنګه نه شي دوه کسان د ده سره ونو هغوی نیوی شو فایر څوک نه شو. بهترین تعلیم دی او نور څه یو کنه دا میټرک د دې سکول نه خامخا کول غواړي پڑھائی خدا ہر سے خدا دا اسنے سسٹر چ دا ڈیرا ضابطے والا ایک نمبر خزر خوبص واقعات چرا شنو افغانی شروع کرے
دا سنگوٹا پبلک سکول چلون کے ایڈمنسٹریٹر شکیل وئی چ سکول نہ معلوم وقت پورے زک بندے چ پولیس ورتا دا امنیت پہ خاطر بیا پر رستو اجازت نہ ور کبی پدا اڑا دا سوات پولیس مشر شپی اللہ گنڈا پور بشال ریڈو تو وئی چ دا سکول ساتن لپار دا سلویخ تو پولیس او اہلکارو انتخاب شوے دے او چ دا سکول حفاظت یقینی کرے شی ورتا بعد دا پرانستو اجازت ورکړی شي.
موږ بغیر د سکیورټی سکول نه سپه خوسته انتهائی افسوسناک واقع سے پاگے باندھے اس پورے ملک کا افسوس تھی خدے تو ملک باندھے سے وقت نہ رہا والی کہ ملک کا تیل پچکو دا چیف سیکٹری پر نوٹیفیکیشن باندھے ہوم سیکٹری پر نوٹیفیکیشن باندھے دا کمیٹی جوڑا سر دا تحقیقاتی کمیٹی چی کم دو گلے اگوی موقع وزیٹ کرا زور سراوام او اگے ہم سکول ایڈمنسٹریشن سراوام میٹنگ اکرا او دا شہید فیملی تا ہم لارون
سنگوٹا پبلک سکول کے دا پولیس و اہلکار لخوار ڈزو رستا پا دوائے مورد چارباغ کی زی اسیدون کو احتجاجی مظاہرہ ہم کرے دا سکول انتظامیہ او دا معشومان و مشاران وئی چی دا پولیس و لخوار دا سکول سیکیورٹی کی کوتاہی شوی دوی پولیس تا اڑان دینا ویلیو چی دغه ساتون کے پولیس اہلکار دے دا سکول سوکے سخا لر کرے شی خو پولیس وائی چی دا پیخی ملزم نیولے شوی دا قتل او اقدام قتل او سرکاری ٹوپک غلط استعمال پر ضد پر مقدمہ درج شوی عدالت کی ملزم دا جرم اقرار ہم کرے دا پیخی گواہان ہم شتا او ملزم سر دا قانون مطابق کارروائی روانہ دا نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
حال ته د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او خپل کورونه تیز ستانه کړي. د شوال دغه اوسیدونکو له تیرو نه کلون راځي به کور دي. د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسلوالو ضد ضرب اعظم په نوم عملیات کړول او پر دې مهال تر لس لکه زیات کسان به کور سي او په دوی کې زیاتره اوس کورونه تستانه سوي خو ګڼ شمیرم اوس به کور دي. د عمر وزیر رپورت.
د سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یو جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړې خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته. سو غوښتنې کړې چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسې لا هم بې کوره دي. د شاوالو سیدون کې د غوښتنې هم کړي چې د شاوال ډومیسایل او کمی شناختی کارت هم د شاوال په ادرس پته ورته جاری شي. د شاوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده خو د واپسې مرسته د شاوال به کور شو لپاره نشته ځکه چې د شاوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څورې زمخشه امنیتی چارواکي د شاول د خلک یو جرګه غوښتي وا نو یغ دا ورته ویلی وی چې توس چې شاول ته میژ واپس کی خو چې کیم دی واپس د ای ډی پی ز مراحاتی یا د کیری سروې دی د اغه نه و توس نه محروم وستای تو پاک چې زخپل غ موجود و چې ویل دا چې توس د شاول شناخات او ډومیسایل یانه دغه نشتا نو میژ د حکومتو د سول انتظامینا گزارش کی سول کی سیناتی کی چلا سه کولینا میژ دار پدار خبر پسار ګرځي نو خپل وطن موډانګړي چپروتای خپل نکنای ټټو بایدای نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوبرې شناخت غو ملاوشي دا وپسی غو غوړي چې کیم مراحاتی چې دا ورته ملاوشي.
د شوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شوال خلکو ته خپل د شوال ډومیسایل ورنکړل شو. تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخه شول.
د شمالي وزیرستان د خلکوونه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تن نه کولا وشول چې دا خل د خپل علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وشتل چې تاسو واپسی وي خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پر امن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې میش ته تحصیل بلډینګ جوړ شي دا خل ته ډومیسایل جوړ شي خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د باکا خیل جانی خیل کابل خیل گربز دا قبیله دا په ټول نقشلای د سیل لایټ ریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک ډومیسایل ورکا او دا خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوختل نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپس لپاره تیاری نیول شوی غواړي چې نور دغه سیمه په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارت ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال د واپسې لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارت پته او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی. قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلطه آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو رهس د شوال خلق هم بې کوره شوي چې لا هم پوره تحصیل بند پروت دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دولسم بجې سوی د خبرو نیمای تر د خبرونې نیمای تر غلی هارون بچا به د خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د یو قرارداد له لارې په هیواد کې د نهمې مې د پرتشدد مظاهرو مذمت وکړ. د پاکستان سرکاري ریډیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي د نهمې مې له بلوګرو سره به هیڅ رعایت نه کیږي. نوموړي زیاته کړې پر پوځي تنصیباتو ویجاړونکو به هم د پوځي قانون تر لاندې مقدمې چلیږي. حکومت د تحریک انصاف پلویان تورنوي چې د مې پر نهمې د ګوند د مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په احتجاج کې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسول دی. عمران خان دا تورن ردوي او د تشدد او هنګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو چوي. د کورمې ټول سرکاري او شخصي سکولونه پرون د ګل په ورځ بیرته پرانستل شوي دي، خو په منځنیو بره کورمې کې شاوخوا لس سکولونه لا هم د استادانو د نه حاضرۍ او یا هم په هغو سیمو کې د هغوی د نشتوالي له امله بند پراته دي. د کورمې تعلیم محکمې او چارواکي فریدالله مسعود مشالړو ته ویلي د استادانو د کمی مسلې حلولو لپاره یې له حکومته پیسې غوښتي دي. حکومت د سکولونو تړلو پرېکړه تر هغه وروسته کړې وه کله چې د مے پر څلورمه د تریمنګل په یوه سکول کې د پارېدلو کسانو په ډزو د څلورو استادانو په ګډون اته کسان ووژل شول. او د مے پر دویشتمه د یعنی پرون د روسیې او اوکراین پر پوله خونړۍ نښتې شوي دي. د روسیې په بلګرد سیمه کې د چاودنو خورو ورو ډزو غږونه اورېدل شوي دي. مسکو ویلي یوې اوکراینۍ تخریبي ډلې د روسیې خاورې ته د داخلېدو هڅه کړې ده. کیف ته تور رد کړی دی او ویلي دي چې د روسیې د آزادۍ بریګیډ او د روسیې د رضاکارو پوتونو په نومونو ډلې روسیې ته ننوتلې دي. د اوکراین د استخباراتو په خبره دا ډلې پر اوکراین د روسیې یرغل پر ضد مبارزه کوي.
له هارون بچا زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوسم د خبرونی دوه منیمای ترازو او په فایل کې اول زو سعودي عرب ته د سپیس اکس هغه کپسول چې لمړنۍ سعودي ستور مزلي هم پکې ده نن له نړیوالي فضائي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لس ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه وکړي. د نړیوال فضائي تدیا پرون پیل شو نچی نن په دغه د احمد تکل ریپورت اورو.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د می په 22مه د سپیس اکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. د خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لمړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قماندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر وو. وایټسن چې په خوایې د ناسا لپاره کار کاوه او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضائي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضائي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا آسان و چې د مخکې سره نه ولیدلای. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ ل یو ځای کې دوه ساعته ورسته د تنظیم شوی پلان لمخې د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلې هلتنه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بخود دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس اکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل ووهه. د فضا ته د سپیس اکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلی به د لس ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
تاسو د احمد تکل ریپورت اوریدی. اوزو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته د هند د پوهنتونونو سلګونه افغان زده کوونکي چې له هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزه ورکړي. سیدا ریپورتونو لمخې د شاوخوا 2500 افغان زده کوونکو سبقونه له دوه کلون راځي چې ځندېدلي دي او د هند حکومت ویزه نه دی ورکړي. د افغان زده کوونکو په 2020 او 2021 کلونو کې د کرونا د خبرېدو په خاطر افغانستان ته تللی او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته پتګ بریالي نسول. سفیر استانګزای نور جزئیات لري.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله ده افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه خپل ټوټر لیکلی، محصلین بے پری دی، په سیاسی چارو کې ښکیل نه دی، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالی نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي:
موږ هیله مند وو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبدالله او حامد کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سیکانو او هندوانو ویزې ورکړي او له افغانستانه ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستي دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوسم جنوبی وزیرستان ته ځو. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د تیارزا خیسور پوزی کلا مخې ته احتجاجي پرلتوالی. دوی داوه کوي چې د ګل نومي ګلولي په نوم د سیمې یو کس د پوچ په بند کې وژل شوی دی. خو د ضلع د پولیسو مشر وایي هغه قیدي خودکشي کړې وه او دا چې دوی د پیشه پلټنې پیل کړي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې بېګناه خلک ګرفتاروي او ځوروي. دوی غوښتنه کوي چې دغه لړۍ نوره باید ودرېشي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان پاین وخت کې مشال لیدو ته ویلي چې د تیارز احتجاجي پرلت له مشرانو سره خبري روانه دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د تیارز خیسور پوځي کله مخته په احتجاجي درناکشه نوز د پوز پکت کې وجل شوی ګلولي ورور مشال ریډیو ته په دغه باراکښ ویایي. عجیب او ګرای نوم دی د
ګلولي د مو ورور وا سمه ولا یتای او وس پی کیږي ته پاوز ولا غرا هلی وی ترکا سانی رو وړی وی ته یو د بیس پی پښه وکړلې آی خلاص کړای و ایو لا د سفر ها په جل کې دای ته یا نوم دای موسا دا د مو برور دای تاغه نامه تا ګل والی خان مې سوري سے کوشش پښه وکړ او مې ځای رو نه قابل سنن تو سابو دو پارین څنګه تا روغ للی پانا باید او ورشه دا هو نقصان شوی دی. بیا یې هو ویل سه زونه خپل غربه ځان کړای و ته دغه پاوز د عمل شه دو د دفتر د نننه دای مرسه د حکومت مو دا اپیل کړای دی چې د انصاف مو تای و طریقه ور وړي مړه يرته اوله کړای نه دی.
د پښتون جوړنه ورزنګ غړای علم زیب ماسی چې دا وخت د تیارزا خیسوره احتجاجي درناکښه نوز دی ویایي چې پسیمکشه پاکستانای پوز په غیر قانوني طریقې سره مقامی خلک گرفتار کوي
چې دا کوم خلک به د ټولو شاک کیږي نو تا پولیس اویای پولیس وی روغوری او یوانتی او پاو د چا چارج فریم وی اغه توکا خو دا ته ارنګ عمل نکیږي. دا په پنه مې باندې دا ګل ولی چې کوم دو یو عام غریب سړی شپور سړی او ټول خلق پدام د گوا د چکلا یوړ بیا کلی ول ډیر سولنا ورتا وکړ چې ورا غریب سړی د وړې دی ویس پارین دا معلومات تر ور کړی چې دا کاس دا مر شوې ده نه په کسټډی شي ویس دا سره خلق چې کیمه دی دا تر پورا نوستای میجا په حال دغه مطالبه چې کیمه دی چې یو خو تر حال نور زمو ورون خلق چې دغه د کسټډی په دوران شي دا سړی چې د دې مر کړی دی نو دا دا دی کورټ مارشل کو کوم ته دغه ثبوت ورکړو دوه خبره دا راځو چې انډیا سره د پورا دای دی میجا سره ولي کی چې دا خلق دا نظرل کیږي وو درېم خبره دا غو چې د دې خړی چې کوم هو نقصان رسولې دی ته یې غدا په زور باندې اغلاتی اغه پور شیر دي چې هغه کوم یې جوړیږي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین ماخیتا د تیار ځای احتجاجي درنه غوښتنې کښې شوې د هغوی زاو په دا رنګ و
میډیکل رپورټ چې کوم ده کنه هغه څه سویسایډ ده بهرحال دا موږ انویسټیګیټ کوو کنه مقامي نظامیه چې کوم ده مذاکرات مو سره کوي لکه د پولیس مو دا ملټنسي چې کوم ده دا لکه سټی ډی ګوري کنه دا مسله به ان شاء الله حل شي بیا به خلک دا ګیلانه کوي چې دا آرمی نیولې
د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواک خان ویایي چې د تیارزا سیمه احتجاجي درنه مشرونه سره په جرګه مسله حل کولې کوشش راووندای پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلی نوی ترغی وقت پرے و دوی دے تیارزا خیسور پوزی کلے مخیتا پہ احتجاجی درناکشے و پالاتی واحلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په دې ورسته کې د تریک انصاف یو شمیر غړو د غوند پرېښودلو اعلان کړی دا لاغ ورسته چې د می پر محمد عمران خان گرفتاری ورسته د غوند پلویانو پر توشدو د مظاهره وکړي او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول ته د خبرګون کې حکومت او فوج د سخت کاروایی هوټ څرګند کړ په پاکستان کې د سیاسي چارو شنن کې وای په یوه کې دا ډول کارونه د استابلیشمنت لاس وی پکې په پاکستان کې د استابلیشمنت اصطلاح د امنیتي ادارو لپاره کارول کېږي په ملک کې د سیاسي ګوندونو پرېښودل نوې خبره نه ده پوهان وایي تر دې مخکې هم د استابلیشمنت د فشار له کبله د پاکستان لوی لوی ګوندونو څخه غړي وتلي او ځان ته جلا جلا ډلې یا ګوندونه جوړ کړي دي تفصیل به د نیاز علي خان په ریپورت کې واورو
مجھے ایم این اے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا لے اس پارٹی کا مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا
داغق پاکستان تحریک انصاف د کراچی نا د قومی اسمبلی غړی سنجے پرکاش دی چې نوموړی د مای په 19مه کراچی کې د خبری غونډې په محل په جوړونی غک کې د خپل ګوند تحریک انصاف پر خودو اعلان وکړو دا ډول د تحریک انصاف د سن اسمبلی او شمیر غړو او بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د قومی او صوبایي اسمبلی په خوانی غړو د ګوند پر خودو اعلانونه کړی دي د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي چې د پی ٹی آئی ګوند د ریاستی ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دي ځکه غړي ګوند د پیښودو پریکړې کوي په پیښور کې شنن کې خبريال عقیل یوسفزئی په دیړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د نهم مې نه بعد نو پاغه کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته مونږ وایو هغه ډیر په تیزه سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د لا تعلق اظهار کوي بلکې بعض نور خلک چې هغه دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلیشمنت لاسه ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې د هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه نو هغه خلک هم هغه وسه تحریک انصاف پریږدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د لا تعلق اظهار کوي
په پاکستان کې دا لوم به ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې ستل دا ډول لاسوهنی اسټابلیشمنت کړي کوم چې په ملک کې د جمهوریت او ولسواکۍ د پاره تاوان سبب ګرځیدلی دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی وو او تحریک انصاف ګوند د اسټابلیشمنت په لاس جوړ شوی وو او عمران خان په خپله هم دا خبره منلې وه چې حکومت کې به هر څه د پوز په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سروان دي، په دې کې زیات تاوان د اظهار رائے ازادۍ، بشري حقوقو او د ولسواکۍ تاوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسب یوي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستي ادارو د سور لاندې پاتې شوي، هغه ولسی ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولې، او هم دغه وجه ده چې وسنی حکومت پریکړې پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي.
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه. اوس دا ګوره، دا پولیټیکل انجینیرینګ دی. اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان، پر تحریک انصاف، پر کارکنانو گرفتاریان دي، چاپی دي، کسر په دې په نتیجه کې ځینې خلک د ځان ځین بیلوي کنه. دا کدی د دې زړه خاوش نه وي کنه. دوی د تحریک انصاف سره پاته کېدل غواړي، خو چونکې دغه پرشر دوی نسی بیر کولی، نو دوی ادي غورځي ځینې. نو دا رنګ د ګوندونو د لمخه هم د مسلم لیگ سره دا کار شوی دی، د پیپلز پارټي سره دا کار شوی دی. نو چې د هری پارټي سره دا کار کیږي، پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي، نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي، هغه بیا کمپرومایز کوي، د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانه د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریخودو مجبور کړی شوی دی. خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي. پاکستان کې د نهمې مایې د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروسته چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمه پی جوړی شوی. هر ورځ په پنجاب، سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریخودو اعلانونه کوي. تر اوسه په دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی، د سنی اسمبلی غړی عمران علی شاه، ډاکټر سنجے گنگوانی، کریم گبول، د قامی اسمبلی پخوانی غړی جی پرکاش، د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د اپریل 28مه د مځکی د نړیوال ورځ په توګه ولمانځو سو. په دې تړاو د 400 د پرایمری سکول زکونکو بوټي وکړل چې چاپیریال له بدو موسمي اثراتو وژغوري. په 400 کې تعلیم او څنګلاتو محکمو چارواکي وایي دوی هڅه پیل کړې چې په دې سیلابونو ځپلې ضلع کې زیات بوټي ولګوي او مځکه او چاپیریال خوندي کړي. د وسم سجاد رپورټ. اور
د 400 ګورنمنټ الیان پرایمری سکول پنځم ټولګي زکونکو ولی الله او د هغه ملګری د موسمی بدلون نه د خلکو خبرولو په غرض بوټی نالوي. د 400 ضلع انتظامیا، تعلیم محکمه او د هسپتال انتظامیه د ورلد هیلت ارګنایزیشن بمرستا د ورلد هیلت ډے په مناسبت سره د اون اټری په نامه پروګرام جوړ کړو چې پکې د پرامری سکول ماشومانو په خپل نامه 300 بوټی نال کړل. دا بوټی نالولو په اړه د کون کې ولی الله مشال ریډیو ته وویل
زما دلته کې بوټی وکړل زو دی لو سره روز راځم نه دی خیال بساتم هفته کې به یو روز خامخا دی لزر راځم بوټی چیرې مو له هوا را کوي اکسیجن را لرا کوي سور را لرا کوي.
400 په کال 2023 سیلابونو کې په زیاتو متاثر شوو ضلعو کې وا. د انتظامیا په وینا کې موسمي بدلون د اثراتو تنظیم ونکړي شي نو یاد ضلع بیا د سیلابونو سره مخ کېدای شي. د ځنګلاتو د محکمې چارواکي فضل بادشاه مشال ریډیو ته وویل
400 کې جی غټه مسله دا ده چې دغه دا تقریبا زیات تر 95% تقریبا 90% اګریکلچر لینڈ دی. دلته کې د پلانټیشن چې زمونږ کم ټارګټ ته عدل دکې نه برابرېږي. وجه دا ده چې دا ټول اګریکلچر لینڈ دی. من کړی دی بیا چې کم کم ځای کې ضرورت شته هغه کې دا فصل نه کیږي یا د سین غاړي دی. نو دې سره مطلب چې د سین هغه زمکه چې کمی وړي کنه جی انکروچمنت چې کم کی عام دې سره ختم شي.
د تعلیمي ادارې په وینا په نصاب کې د موسمي تغیر په حواله سره د موزون سبقونو نشټواله د زده کوونکو د خپل چاپیریال په باره کې د کمیلمای سبب ګڼلې شي او داسې قسم پروګرامونه په راتلونکي کې فائدمن ثابتېدلې شي. د ماشومانو په لاسونو بیټو نالولو په باره کې د 400 ضلع د تعلیم محکمې مشر محمد زبیر مشال ریډیو ته وویل
اونی کلو کې ماشومان موږ ځکه شامل کړل چې یو خو ماشومان یو زبردست ټول دی، هیلپینګ ټول دی. بل چې کوم تاسو پته چې ایجوکیشن ډپارټمنټ دا یو غټ ډپارټمنټ دی کې زیات خلک ټیچرز او سټوډنټس زیات انوال دي. نو زما په خیال سره دا د دې ماشومان انوال کولو سره به دا پروجیکټ سپیډ اپ شي او ایکسپاند بشي ایزیلی.
د قدرتیا فتونو د تنظیم ادارې ان ډی ایم ای اعداد مطابق په کال 2023 سیلابونو په ملک کې 3.3 ملیون خلک متاثر کړي وو او د زیرو نه زیات وژلي وو. د ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس مطابق پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې دی چرته چې د کلایمیټ چینج له وجې د آفتونو، سیلابونو او نقصانونو خطر زیاته ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو ځانګړی رپورټ ترازو. آیس میت یا آیس هغه نشه ده چې په وروستیو کې اورباندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ډیر خلک رشد شوی دی. دا نشه اکثره هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د 18 او 30 کلونو ترمنځ دي. د عامې روغتیا چارو پوهان وایي پر آیسو د رشدو کسانو شمیر او ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا چې ولې او د دې مسلې حل څه دی، دا به د داود خټک په دې ځانګړي رپورټ کې واورو.
هر یو کس لگیا دے چی اوی آئس چوڑی وہ 200 روپے گرام میں خرچیں.
کریسٹل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادیږي، د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیاته په تیزی سره خبرېدونکې نشه ګرځېدلې. 18 کلن ابرار خان چې شپږم جمعات یې ویلې او دا وخت په نشو روږدي کسانو په مرکز کې علاج روان دی، وایي له تیرو شپږو کالو راهیسې آیس استعمالوي. د ابرار خان پلار د مزدوری لپاره ل ملک بهر. د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیاب او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړ. که هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کرش میره نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوې برابرونکي تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وایي هغه کسان چې اول به چرس یا هیروین استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړې ده. د ډاکټر طارق پوینا کس هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیس ته مخه کوي، خو په دې کې یو لوی برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض دا نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي. ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شوه او شپه او ورځ به ګرځېده او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویشت کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ډاکټر سبا خان په 400 کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په 400 کې دی، او 400 کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو.
ډاکټر سبا خان وای ل څېړنو یې ثابت شوی چې آیس نشه اوس په کورنو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي کنه چې هغوی نشې کوي خرڅوي هم نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپل جوړو نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفک ایریا و چې په هغه کې جوړېدلې نو بیا هم د دې سره مخنیوي کېدلی شو. خو که وګوري دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړي او په 200 روپۍ ګرامې خرڅوي.
آی سمیت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوزیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولای چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د 400 په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وای ډیر هغه ملګری چې د سره یو ځای د نشه کوا اوس مړ شوی دی یا په جیلونو کې.
اوس لګنه چې په تل دا ویلی و چې هم نشه په پاکستان به دغه بری ما ته یی کوم او چې وکړي هغه سم نشي وی او په جیلونو کې کوم باګول لا شروع کړي.
د آی سمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکی وای اغه وخت په د سمګلینګ لاري مثله ایران پاکستان تراتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول خو اوس د نشا په کورونو د نن تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغ دو کسانو شمیر په زیاتې دوه.
د آیس پاړمو د مشالې دو ځنګړي ریپورت واوري دا اوسم د خبرونو ورستي ریپورت تر ازو هغه د پاکستان د نورو سیمو په شان په پېښور کې په روسي کې د کتابونو ځینې دوکانونه تړل شوی او په هم دغه دوکانونو کې نور کاروبار پیل شوی. کتاب پلورونکي وایي چې ګرانی او د ټکنالوژي زیات استعمال د کتابونو پر لوست ناوړه اغېز کړي. د مطالعې د شوق او پوهې زیاتولو په خاطر په پېښور کې ځوانانو پر کتابونو د تبصرو یو سلسله پیل کړې ده چې په دې اړه یې د وسیم سجاد ریپورت اورو.
په پېښور کې د کتابونو د خرڅولو دوکانونو په کمی دودی خدل ته سوزمالان د میاش په دویم اتوار په پېښور لایبرری کې راجمع کیږي او په کتابونو بحث او مباحثه کوي. دغه غونډه د پېښور سرکل په نامه کیږي او راجوړونکي وایي دوی هڅه کوي چې ځوانان او پیغلې د یو بل سره د خبرو او کتاب په اهمیت خبر شي. شفیق گیانی د پېښور سټڈی سرکل غړی دی مشال ریډیو ته وایي
د کتاب د سلیکټ کول طریقې کار زموږ دی چې مونږ تقریبا 1400 ممبرز زموږ هغه آنلاین دي ته سبسکرایب کړی دي هغه ټول ته ول ایمیل لاړ شي 15 کتابونه هغه ته آپشن وي هغه چې کوم کتاب ته ډیر وټنه ملو شي هغه کتاب مونږ سلیکټ کړو او هغه کتاب باندې مباحثه کیږي. د بدقسمت نه پېښور کې کتاب بینی چې کوم ده کتاب لوستل چې کوم دی غړي نه دی زیات کم شوی دي. پېښور کې مونږ ګورو چې د سپلو دکان د کپړو دکان هو د دوه نسل ورکیږي سلور نه تکیږي خو د مره د کتابونو دکان چې کوم دی غارو تر ختميږي.
په پېښور کې د لندن بک کمپني سعید بک بینک او د شاهین بک سٹور په نوم د کتابونو مشهور دکانونه په 1300 کلونو کې بند شوې دي. د کتابخانو د بندیدلو یو وجہ د لوستونکو په شمیر کې کمی خودل کیږي. خو بل طرف ته د پېښور پاشنغری کې د چکګلې په نامه مشهور د زړو کتابونو کاروبار زیات شوی دی. په چکه غلی کې د زړو کتابونو کارکونکو محمد فاروق مشال ریډیو ته وایي
زیات شوی دي او خلک دسه راضي کې حد نه زیات اوس ایشو دا شوی دی ولې راضي لګیا دی هغه د په وجه چې یو خو مهنګای ډیر زیات شو او کاغذ ریټ دسه شو کې حد نه زیات مطلب کاغذ دونه اوچت شو کنه چې یو خو ډبل ہی کنه نو چار ګنا تک کاغذ لاړو او کتاب کم یو مونږه 200 کې خرڅولو اوس هغه کم یو دی 500-600 روپے ته هغه قیمت لاړو یو مونږه دلته مطلب دې مارکیټ چلولو لپاره مونږه ډیر کوشش کړی دی ډیر زیات هغه کړی دی یعنی 50 روپے پیسې نه مونږه هغه تم کتاب ورکړی چې یار ته مونږ ته خیر دې کرای باندې ویسا خو کتاب ویسا اوس یعنی بیا خلق دی طرف تا ډیر زیات متوجہ شوی چې یار او یار دا صحیح آغاز دی بهر چرته نو اوس کیسه خوانه او دلته په خاور کې دونه مارکیټونه نو کتابونو خو کیسه خوانه کې او یا ټاؤن کې دی یو سو دکانونه دی لیکن اگر ریټ زسی چې خلک دلته اوس متوجہ کیږي لګیا دی
دا کتابونو دا کاروبار کون کو پوینا د دوی کاروبار د خلکو په مطالعه کې دلچسپي کمیدو د موبایل د زیات استعمال او د ګرانې له وجې راغلي وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا